سلام شهدا مشال لیډو دې ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړي کې هرکلی وي ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیری لرو خو لومبه د دې وخت خبرونه با کورمکی د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنز په جګړه کې نه کسان جوبل شوی دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زندانی شوی دی او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنز د ټکر په نتیجه کې ټول 65 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې نه کسان جوبل شوی دي. نن مشال لیډو سره په خبرو کې ځایي ولسی مشرانو او د روغتیا د څانګې چارواکو ویل چې جګړه نن سهار شاوخوا 10 بجې پیل شوه چې د دواړو خواوو پکې درنې وسلې کارول شوي دي. چارواکي وایي چې په ډزو کې د ایډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان په ګډون 9 کسان جوبل شوي دي. ټپیان د پاړچنار هسپتال ته رسول شوي دي. د ډاکټرانو په وینا په دوی کې د ډیرو حالت له خطرې بهر دی. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي لایق حسین وایي چې جګړه اوس ودرېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي.
پټی تنازې باندې فایرنګ وشو، څنګه فایرنګ په مسلسل 4 غنټې جری و، څنګه کې وړه وغټ اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی، د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په خوشونو واجنا او فورسز مرچی اخیستې دي.
دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سورې تړون هم لاسلیک شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د حبز لې ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړې پرون تر هغې سمدستي وروستو د عامه نظم د ګډوډي په تور د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف په وروستۍ مقدمه کې هم دغه د خوشي کولو حکم وکړو. په هب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ پرون مشال لیډو ته وویل چې انتظامی علي وزیر د 3 MPO د قانون د لاندې د یوې میاشتې لپاره بیا زنداني کړی دی. د یادونې وړ ده چې د هب انتظامی مشرې تر دې وړاندې هم د دسمبر په 15 د 3 MPO په مقدمه کې د یوې میاشتې لپاره د علي وزیر د زنداني کېدو امر کړی و. پښتون ژغورنې غورزنګ پر علي وزیر لګېدلي تورونه په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې د دغه مقدمو هدف د غورزنګ د فعالیتونو مخه ډب کول دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پوځي او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشالېډو ته ویلي دي چې پرون په دتخیرو کې وسلوالو د فوج په کاروان برید کوچ په نتیجه کې یو فوجي وژل شو او 15 جوبل شو. بلخوا د لکی مروتو د پولیسو ویان شهید خان مشالېډو ته ویلي دي چې پرون ماخام د غزنی خیلو تانې په حدونو کې وسلوالو یو پولیس هغه مهال واجه چې هغه د پولیس لاین څخه د دندې ترسره کولو وروسته کور ته روانو. د دې دواړو پیښو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګری ناپیژندل شو وسلوالو تښتولي دي. د تیرا میدان ځینې عیني شاهدینو د خپلو نومونو نه خپرولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجي شیر محمد افریدی او د هغه ملګری ابرار افریدی تښتولي او نامعلوم ځای ته وړي دي. د خیبر ضلع د پولیسو وایند ظهیر افریدی هم تېره شپه مشال لیډو ته د دې پیښې تصدیق وکړ او ذاته کړه چې په دې پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه چا د غوی د تختولو ذمہواری نه ده منلې. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون مشال لیډو ته وویل چې د روان کال په جنوري میاشت کې 6 افغانان د قتل او 4 د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې وړاندې ایران په کال 2024 کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي وو. د طالبانو د سترې محکمې یو پلاوی تیره میاشت تهران ته د یو سفر په ترڅ کې له ایران غوښتنه کړې وه چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړې توګه د هغه بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د بارونو چارو وزارت ویان ویلي وو چې په ایران کې د پام وړ اشمیر افغانان بندیان دي. ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په هغه هیواد کې یو شمیر افغانان زندانی کړی دي. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 68 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په الوتکه او هلیکاپټر کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. بلخوا په واشنگټن ډی سي کې د اور وژنې د ادارې مشر جان ډونلی هم ویلي دي چې موږ اوس په دې پړاو کې یو چې د ژغورنې عملیات د مړو د راایستلو عملیاتو ته واړوو. اوردونکو خبرونه اوریدو او د دې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې 9 کسان جوبل شوي دي.
اوس جنگ ودرېدلی دی او فورسز مرچی اخیستې دي او څه کسان زخمیان شوي دي، ځکه کې اسسټنټ کمشنر اپرفورم سعید منان هم زخمی شوی دی.
د بلوچستان د حبز لې ډیپټي کمشنر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زندانی کړی دی.
دا ریاست او دا حکومت چلن چې د علي وزیر یزمر د قیدیانو سره کیږي، دا ټول پښتانه کام ته چیلنج دی.
او دا اورګزو به کور شوی خلکو له حکومت غوښتنه کړې دا چې د دې ستونزې هواري کی او د دې پسیمه کې امنیت پزی.
دلته مو پنځل لس کال وشو د موږ ته کومه نه سره وشه نه د مو وطن چې امن راغله خاصه مجبوری نه دادی مو پسیمه ته مو مجبوری.
د سیمه ورنن نه هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ویډیو سره. اوردونکو راځو موږ ډومبه موضوع ته. په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو خلکو په منځ کې جګړه شوې ده چې پکې د روغتیا د څانګې د چارواکو په وینا 9 کسان جوبل شوي دي. دغه جګړه نن شاوخوا 10 بجې پیل شوې چې پکې د غټو وسلو استعمال شوی دی. په جګړه کې زیاتره جوبل پاړشنار هسپتال ته رسول شوی دي چې پکې د ډیرو حالت له خطرې بهر دی. په جوبلو کې د ایډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان نوم هم شامل دی. د پولیسو چارواکي او ځایي مشران وایي چې محمد منان د جګړې د ودرولو په کوششونو کې لګیا و چې د ډزو ښکار شوی دی. په سیمه کې دا وخت جګړه ودرېدلې ده. نور معلومات زموږ د همکار پراپور کې.
په کورما کې د غلجی او فاتح کلیو خلکو ترمنځ د نښتو پر وخت دوه سرکاري اهلکارانو په شمول 9 تنان جوبل شوي دي. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 2 جنوري ویلي په بشرو کې د جمعې پر ورځ دواړه ډلې هغه وخت په خپلو کې ونښلېدل چې هغلته په یو پټي کې د فصل پرې بلو هغوی وران شول. حسین زیاتوي که څه هم ته 4 ګنټو پس جګړه ودرولې، خو دا خطر شته چې دواړه په خپلو کې بیا ونښلي چې د هغې لپاره مستقل ډزبندي کولو ته چمتو دي.
هغوی په مابین کې پټي ته نظر باندې فایرنګ وشو، څخه فایرنګ په مسلسل 4 ګنټې جاری و، څخه کې وړه غټه اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی، د انجمن حسینیا او د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په کوششونو واجنا حکومت سیسپایر کې کامیاب شوی دی او فورسز مرچی اخیستې دي، خو بدقسمتۍ سره هغه کې څه کسان زخمیان شوي دي، څخه کې اسسټنټ کمشنر اپرکورم سعید منان هم زخمی شوی دی.
په کورما کې دان خطا تر هغې شوی چې د جنوري پر اولنی نیټه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر 44 نکاتو اتفاق تر راتلو پس امن معاهده شوی. په پړاچینار کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا مشر جلال حسین بنگش د جګړې پر دې عمل کې ویلي ځینې قوتونه غواړي چې د امن کوششونه پر داسې کارونو ناکام کړي، خو دوی به دغه تنه پرېږدي.
او اگر چې نن کوهاټ کې وا ګرانډ امن جرګه روانه ده، زبر دا وایم چې دا فایرنګ د دغه کوهاټ امن جرګې سبوتاش کول یو ناکام سازش او کوشش ده. موږ دې واقعي پر زور مزمت کوو او پر زور مطالبه کوو چې دې واقعې د اصل حقایق معلوم شي، چا خلاف ورزی کړی ده، کوم طرف نشوي ده، بر وخت هغه خلاف سخت ترینه کوي دوی شي.
په بشرو کې تر دې وړاندې د 2023 کال په ستمبر میاشت کې هم 600 ډالر ترمنځ د یو بل پر زمکو مورچې جوړولو په خبره 9 ورځې خونړې جنگ شوی وو. د بشرو ځای مشر عبد خان ملیار مشال لډیو ته د جمعې پر ځویلی تیز دل چې کله دوی ون خلیدل، نو حکومت دا فیصله وکړه چې سیمه په ریډ زون کې تر اچولو پس د جنگونو مخابه ونستل چی خدا سے ونشول
ودا شو دا ریڈ زون مقصد دا نه اوس مو ایف سی او پولیس نه خپل زون ساتلو ریڈ زون مقصد دا اوس د سی وکیو تروشی هغه حکومت جایزه وغلی او د سی وکیو رقم دی پورا زاغینا پر می کې نور حالات خرابېږي ایمو مقصد ایمو کومونو دا ریکوست لږ څنګه پړه چې نور ریڈ زون شو انا سی بشاره ریڈ زون شي مو زه ودا شو او په قسمت سره ایف سی او پولیس لری کړل اغه واجنا کلن ایف سی پولیس درځه کی موجود و دا ودا بو وزیر شوی و حکومت دره بخیل فرضی شوی دی چا کړی دی هنه فرضی څنګه وشوا
کورما یو داسه حساس سیمه د چیرته کی شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغل ته د دوړو ډلو ترمن د زمکو او داسې نورش خړشتا چور باندې سواره خنړی جنگونه هم شوی په کوهارد کی د دوړو فرقینو ترمن امن موعده تر کې دلو پس دا تم پیدا شوی چې د جنگ سبب ګرځیدونکو کې شاله به نور ده حل لارو ممی تاریک ورگزه مشال رادیو پیخور
دا مشال رادیو دا
اوردن کو سرزو ډیر اسماعیل خان ته چرته چې چارواکی وای چې فوز په ادبی عملیاتو کې درې وسلوال وجلی او نامعلوم وسلوال له طرفه د پولیسو یو تختول شوی کانسټیبل یا سپاهی راخوش کړل شوی دی چارواکی زیاتوی چې د جنوری په دیرشما سهار مال په کلاچې سیمه کې په هدفي عملیاتو کې درې وسلوال وجل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په کلاچې سیمه کې د وجل شوي درې وسلوالو په اړه لسنې دي ویلي. تفصیل اشتیاق مسعود را
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیس او خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ په هدفي عملیات کې درې وسلوالو وژل شوي او ناپیژندلې وسلوالو له طرفه د پولیسو تښتولای شوی کانسټیبل یې روخوشی کړی دی. ډیرا اسماعیل خان کې د خفیہ ادارې او چارواکي د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي سرتیرو د جنوري په دیرشتمه سهار مال په کلاچۍ مرډي سیمه کې دفی عملیات کشه در وسلاول وجلی دی. وسلاول کشه یو دی افغانستان سره تعلق لارین که بدرودین چه دی یوسف پنوم هم پی جندل که دس سارا دی تیری که طالبون پاکستان زرار گنداپور داله دو نور وسلاول سارا وجل شوی دی. تیری که طالبون پاکستان پا کلاچه مردی سیمک شه دی وجل شوی در وسلاول پا باراکشه لیا ترده وقت پوره سا هم ویلی ندی. پا بل لوری دی ډیر اسماعیل خان ضلع پولیسو ترجمان له طرفه مشال ریډیو ته رولاجلی شوی و بیان کشی ویلی شوی دی چې ناپیژندلې وسلاولې 13 ورځ مزدیګار مال پکیرا پل سیمه کې د یونیورسټي تونه کانسټیبل محمد اعظم آغا وخت تشتاولای و چې کله دای د تونه نه خپل کور ته راون و خو د پولیسو او فوج له طرفه په سیمه کې د لټون عملیات په وخت تیر مقصدان کانسټیبل محمد اعظم رو خوشی کړای شوی دی او وسلاول تشتیدلې دی. د ډیر اسماعیل خان ضلع یو اوسیدونکی ایډوکیټ حمید الله په سیمه کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
ڈسٹرکٹ ڈیحان کاسٹی نہ باہر کلاچی دو خاص کر اور علاقے دی دیر تا ڈیر ریزیو تے بدام نیشتی دی دو یا پسیٹک شے یا سٹی نہ لشکی باہر دیلا تاہاں ٹارگیٹ کلنگ نہ شدی دا ای اولی شدی دی ٹاکے شدی دی خال دی دخشی نہ ڈیر پریشان دا یو طرف تا مہنگائی دو بل طرف تا بدام نی دو ویس ہر سارا چی دے کور نہ روزی دے کور گلا ورتا ای پتخ سویم تما و وزارا لاب ٹک نہ دی خارو دی لکاتا اولا سرا خال کا ڈیر جو تا ڈسٹرب دا افسیاتی مریضوں جو شدی مش خدا غشتا نہ دو چی حکومت اخبر لوریٹ بحال کو
خود ډیر اسماعیل خان پولیسو چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره پولیس او پوځ د وسلولې په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د پاکستان د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر پرون د بلوچستان په حب کې د عدالت لخوا تر خوشي کېدو سمدستي وروسته بیا نیول شوی او د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د حب ضلع انتظامی مشرې روحانه ګل کاکړې پرون د عامه نظم د ګډوډۍ په تور د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې په بیلابیلو قضیو کې لومړی په اسلام آباد او بیا وروسته د پنجاب ایالت په بیلابیلو زندانونو او اوس بیا په بلوچستان کې زنداني شوی دی. په دغه اړه نور معلومات له کراچۍ نه نیاز علی راکې.
د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ د جنوري په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل چې د جنوري په دیرشمه د ترهرګرۍ ضد عدالت په حب کې درج مقدمه کې علي وزیر بری کړو او د خوشی کېدو امر یې وکړو. خو له دې پریکړې سمدستي وروستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې مادې درې ایم پی او له مخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. دی وایي د ډیپټي کمشنر په امر د علي وزیر په ضد درې ایم پی او لګولې شوي او هغه پکې نیولې شوي دي. موږ چې نن د علي وزیر د خوشي کېدو امر د ګډاني زندان ته بیوړو نو د جیل مشر راته وویل چې علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې شوي دي. له دې وړاندې د حب پولیسو علي وزیر په یو دروغجنه مقدمه کې نیولې وو. هغه مقدمه نن عدالت بې بنیاده وبلله او علي وزیر پکې بری کړو. د حب ضلع ډیپټي کمشنرې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په داسې حال کې زنداني کړی دی چې له دې وړاندې د دسمبر په پنځمه علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره هم زنداني کړی شوی وو او په عین وخت کې د جنوري په دیرشمه په حب کې د ترهرګرۍ ضد عدالت علي وزیر په وروستۍ مقدمه کې بری کړو او د خوشي کېدو امر یې وکړو. د وکیل حمل خان مری په وینا عدالت چې علي وزیر په کومه وروستۍ مقدمه کې بری کړی دی دا مقدمه د بلوچستان په حب کې پولیسو د کال 2024 د دسمبر په ومه درج کړی وه چې پکې پولیسو تور پورې کړی وو چې علي وزیر د ګډاني زندان کې د پولیسو نه ټوپک تختولې او په هغوی ډزې کړې دي. خو وکیل حمل خان مری ایډوکیټ بیا وایي په یاد مقدمه کې پولیسو ګواهان او هیڅ ثبوتونه عدالت ته نه دي وړاندې کړي او نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم د علي وزیر په ضد یو دروغجنه مقدمه ګرځولې شوي. نوموړي په وینا له دې وړاندې عدالت د حب سیمې د 2022 کال په یو مقدمه کې هم علي وزیر بری کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د حکومت او ریاستی ادارو لخوا د علي وزیر سره ناروا چلن روان دی.
انتهایی غیر آئینی غیر قانونی رویه ده او موږ دا بالکل په دې اوس رسیدلی یو چې ریاستی ادارې او دا ریاست او دا حکومت چلن چې د علي وزیر یې زموږ د قیدیانو سره کیږي دا خالي و ټول پښتانه قوم ته چیلنج دی. دا خالي د علي وزیر سره بد نه دی، د علي وزیر سره ظلم نه دی. موږ پی ټی ایم چې هر څو دی زور زیاتوب ناروا غیر آئینی غیر قانونی کارونه وکړي پی ټی ایم به خپل هغه مزاحمت الله په یو صورت نه پرېږدي، یو انچ به شاته نه سي.
علي وزیر تیر کال 2024 د اگست په درېمه د اسلام آباد پولیسو نیولې وو. تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندي دي. د اسلام آباد، راولپنډۍ، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند وروستو د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری حبسیمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وښودله. خو یاده مقدمه په داسې حال کې د علي وزیر په ضد درج کړی شوې وه چې علي وزیر هغه مهال د کراچۍ په زندان کې بندو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشي شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډر اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو چې د نومبر په 21مه د ضمانت وروستو بیا د زندانه خوشې کړی شو. تر دې مخکې د پېښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیو او سن پولیسو ته یې وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستی ادارو په ضد د کرکې خپرولو او ویناګانو کولو په تور په 15 مقدمو کې خودل شوی و چې نوموړی پکې نږدې شپږ میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو او په ځینې مقدمو کې د ضمانت او په ځینو کې بیا د بری کېدو وروستو د 2023 کال د فروری په 14مه علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشی کړی شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا اورګزونه 15 کاله مخکې د فوزی عملیاتو لوجې بې کوره شوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی ستونزې هواري کړي او دوی دا مهال پانګو کې د کډوالې په ژوند تیرولو مجبور دي. نو باید چې په پوره امن طریقه دوی خپلو سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي. دغه کډوال محمد خواجه سیمه کې میشت دي او شاوخوا 50 نه زیاتې کورنۍ دي. ځینې کډوالو مشالې ته ویلي دي چې د دوی کورنو سروے نه ده شوی زکه ایثار پاتې دی او مرستو ته هم اړتیا لري. تفصیل ممتاز بنگش راکړي.
د دې ځای اوسیدونکي خسته زرین مشال ریډیو ته ویلي د ورغزو نه بې کوره شوي نور خلک خپل سیمو ته بیرته لاړل، خو لا تر اوسه حکومت د دوی بحالۍ لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی.
بس دلته مو پنځلس کاله وشو ته دغه وطن کې مو پرتی یو، پاسه د مو څه نه سروې وشوې، نه د مو وطن چې امن راغلی، نه مو اول وطن جوړ کړو. پاسه دې څه کوم وای دې چې مو څه شي کوم، پردی وطن دې پردی خاوره دې کنه نه ته ویسې وزم وزم به خو مو دې کې څه کوم وای پاسه مجبوری نه دادې مو پردی ته مو مجبور یو. اوسه اوسه پر حکومت مو ته اې څه غو نه کړه، توجه را نه کړه، چېرې تاسو خپل وطن دی یا تاسو خپل خاوره دی یا تاسو څه لري ورشو خپل، نو مو څه کوم دې ورشو پر نه دې مو ډنګ دي غامل مو جوړا وین شو نه غمو واشت نه د مو سرویر پرونه کې.
اختیار ګلی په اړه مشار ریډیو ته وای حکومت وسره کړی ژمنه تر سره نه کړی. زیاتره کورنۍ داسې دي چې تر اوسه د دوی د زیانونو سروې ونه شو، کورونه او رغزو کې ډنګ پرته دي، دومره توان نه لري چې هلته خپل ودانۍ جوړې کړي. باید چې حکومت دې دوی ته د ډنګو کورونو معاوضه ورکړي.
خدا غو مسایل دې څنګه سره دوکه وشه کوم زموږ سره پیسو سروې مروې لن شوې وو ایمو ترانه کې ټوکانی اوس پر موږ سره راستي شو کورونو کې موږ بالکل مغه سره د کابل اوس پر پراتی.
سجد الله وای دلته د زده کړو صحت بجلی او نور یو شمې ستونزې لري. مشومان بغیر له زده کړو رلوشول حکومت ورته ویلي په ورځو کې د دوی سیمو کې امنیت پر ځای دی با چې دوی د خپل سیمو ته لاړ شي. خدا زیاتوي او ورځو ته بیرته څنګه لاړ شي. دوی خو هلته هم د ژوند ضروري اسانتیاوي نه لري.
اوس هم دلته پرتی خو دلته مو ته نه د صحت او نه د تعلیم څوره مو ولا مشومان دي دا ټول بې تعلیم شو. څه تعلیم نشته، صحت مو ته دلته داسې انتظامات نشته، رزلي انتظامي مو ته کسم ته فراسس نه رکړي صحت دپاره او نه تعلیم دپاره، څه غنه مو مطمئن وم. مو سره وعدې ډېرې وشي خو هغه وعدې چې کوم ویری وعدې بیا موتی شي سر ته ونه رسیږي. او که هلته مو لوټ شو پاسه هلته تعلیمونه دا حالات رې روډونه او سکولونه غازم اوران وي جوړ دي، هم کورونه هم اسپتالونه.
په اړه مو ورغزو کې د قدرتي افاتو یا د ناورینو پر ضد د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي شادرا سره خبرې وکړې. نو د جنوري په دیرشمه یې مشال ریډیو ته وویل ورغزو نه بې ځایه شوي شاوخوا 3000 کورنیو سروې نه ده شوي چې د ډنګو ودانیو معاوضه ورته ورکړی شي. د وویل په یادو کورنیو کې داسې خلک هم شته چې خپلو سیمو ته د ستنېدو مرستې اخیستې خو بیرته نه دي لاړ. د کال 2009 په پای کې چې کله امنیتي ځواکونو او رغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو شاوخوا 3 لکه نه زیات خلک بې ځایه شول او د هیواد بېلابېلو سیمو ته په کډه شول. حکومت لخوا بې ځایه شوي کورنیو لپاره د هنګو ضلع په محمد خواج سیمه کې کیمپ جوړ شو، خو کله چې په سیمه کې امنیت پر ځای شو نو حکومت بې ځایه شوي خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. خو ډېرې کورنۍ اوس هم داسې دي چې حکومت لخوا ورته د ډنګو ودنو معاوضه نه دي ورکړل شوي چې پر ضد خلکو احتجاجونه هم کړي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو لپاره د پنشن په قانون کې د اصلاحاتو په نامه د بدلونو لړۍ روانه کړې ده چې لمخې د پنشن اخستونکو بچو عمر تر 21 کاله مقرر کړی دی. د خزانه وزارت لخوا د جاري شویو لارښوونو په رڼا کې دا بدلونونه بعد 13 کال له سپتمبر څخه عملي کیږي. بلخوا سرکاري ملازمینو دا پریکړه لاغي سره ناانصافي بللې ده او مسترد کړې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
مرکزی حکومت د پنشن قانون کې بدلون نکړی دی چې تر مخه به اوس د یو سرکاري ملازم بچو ته تر 21 کال عمر پنشن ملاويږي او دا وروسته به پنشن بند شي. حکومت وایي دا به د 2023 کال د سپتمبر میاشت نه عملی وي. وړاندې به د سرکاري ملازم د مرګ وروسته د ښځې ته او د ښځې وروسته به تر 21 کال عمر هلک دغه پنشن اغېسته ولوي جنې یعنی لول لپاره به چې تر څو واده شوی نه و نو ټول عمر به دغه پنشن اغېسته. ولی اوس یې د هلکانو جنکو دواړو لپاره 21 کال عمر حد مقرر کړی دی او 21 کال عمر تر رسیدو وروسته دوی د پنشن اخیستو جوګه نه وي. خو سرکاري ملازمین او پنشن اخیستونکو وایي ډیر زیات باور سره د دوی د کورونو د غړو ژوند اغیزمن شي. د سرکاري ملازمینو د سازمان یو غړی سردار امین خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د وفاقي حکومت چې موجوده کم پنشن اصلاحات کړی دی دیو جنا فیملی پنشن ډیر زیات متاثر شو. نو دیو جنا دا موجوده چې کم اصلاحات دي د سرکاري ملازمینو د ډیر نقصان دی دي خاص کر فیملی پینشن والا ډیر متاثره شو او وفاقی حکومت دا اصلاحات دا موجوده چې کم معاشی حالات دي او دا آئی ایم ایف دا پریشر دا وجنا دا اقدام دی اوچت کو نو پکار دی چې خاص کر دا فیملی پینشن دی برقرار وساتی.
دا صحت محکمه کې کارکونکو زنانه اختر بی بی وای چې کزوی د یوې شتو کال شي خوسنه سه مزدوري یا کار روزګار یا نوکری به وکړي خو کچره پیغله لور د چا په کور پاتې وي نو د هغې گزران به سرنګ کیږي په خصوصي توګه چې هغه واده نشي یا سه کار روزګار ونه لري.
د سرکار ملازم په کور کې پیغله لور وي او هغه ته پینشن ملاويږي او هغه د 21 سال شي او هغه پرس کا واده نشي او هغه په کور باندې ناشته وي نو د هغه غریبي به بیا ستو او مستقبل جوړيږي. لکه اکثر داسې رونه وي چې د خویندو خیال نه ساتي داسې ترونه تربوران وي چې د هغه ماشوم خیال به نه ساتي هغه به په کور باندې ناشته وي او هغه ته به ډېر مشکلات وي او ډېر مشکلات ورته به سامنے راځي. دې سره داسې په کار دی کما لور په کور باندې وي نو هغه ته دې د ټول عمر لپاره د پینشن جاري شي ځکه کې هغه غریب خو سم مزدوري نشي کولای نه بهر ته وتی شي کو الګ پینځه زه الګ خو بازار نه بهر مزدوري وکي 21 سال پورې هغه ته پینشن باندې خیر دی خو د لور د لپاره دا مناسب نه ده.
هم د سرکاري ملازمینو د سازمان یو بل غړی محمد فیاض وای چې د عدالت په امر وړاندې د سرکاري ملازمینو د نوکری دوران د مړینې شکل کې د بچو نوکرو برخه ختم کړې شو او اوس حکومت پینشن هم ختموي. ولې په دې اړه مرکزی حکومت دا دریز دی چې دا د حکومت د معاشي پالیسو برخه ده او اکنامکس کوارډینیشن کونسل یا د معاشي همغږي کونسل دا تیر بجټ کې اعلان کړی وو او وار په وار دا خبر هم تکرار کړي چې ملک دا وخت د معاشي کسالو سره مخ دی او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه چې کوم قرضونه دوی اخلي د هغې په شرایطو کې هم دا پینشن اصلاحات دوی پابند دي چې وکړي. حکومت وایي د پینشن اصلاحاتو سره به ملکی خزانې ته په اربون روپیه بچت او په خزانې به بوج کم شي. بلخو آل پاکستان پینشن ایسوسیشن او د سرکاري ملازمینو سازمانونو پر 8 فبراير بیا اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی او وایي عدالت کې به هم د دې پینشن اصلاحاتو پر ضد خواست وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې پرون د کرنې د ادارې لخوا بزګرو یا کروندګرو ته یو ورځنی روزنه ورکړل شوه چې پکې پر مختلفو سبزیانو د کرلو په طریقه کار باندې خبرې وشوې او دا معلومات هم ورکړل شو چې کروندګر به خپل فصلونه نړیوالو بازارونو ته څنګه رسوي. په دغه اړه تفصیل وسیم سجاد راکړي.
دغلته ور بلل شوي زمیندارانو په خبره په زړو طریقو د کار کروندې کولو په روان وخت کې د آب و هوا د بدلون یا کلایمیټ چینج له وجې د دوی پیداوار کم شوی دی. دوی زیاتوي دغه سی ټریننګونه د دوی په پیداوار کې د زیاتولو مرسته کولای شي.
سما زیور خان نامه ده د ناصر باغ علاقې جمعه خان کلیمه. نو بدل ته مونږ دا دغه ځکه چیرې د سبزی سړې وړي کنه مونږ په لاشتو کې اچول دي و چیرې د پلاشتو کې د خوب کې خرابې کنه او دا داسې په کول بګار دي چیرې خرابې کنه کنه دوب کېږي نه او دومره چې تخمونه د غیر د طریقې خو چیرې داسې طریقې سره د تخمونه دغه کار غواړي کنه او قدم پروګرامونه مخکې دغه شوی نو مونږ ته ډېر فایده مې
په یاد ټریننګ کې نه یوازې د کار کروندې په طریقو باسونو وشول بلکې زمیندارانو ته د فصلونو د خرڅولو یعنی ملکی او لړیوالو منډایانو ته د خپل فصل رسولو طریقو او لارو په اړه آگاهي هم ورکړل شوه. په دغه اړه د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ډاکټر زاهد حنیف خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ د خپل زمیندارانو سره دغه معلومات ورکړل چې کم داسې سیزونه دي چې هغه په وجه باندې دوی کله بار مونږ تخپل سبزی لګي هغه ریجیکټ کی. هغه ته مونږ دا معلومات ورکړل چې په دې کې به پروسس کیسه سي او بار مونږ ته چې شی یو لګي هغه پکې لکه پیسټیسایډ لیول پکې کم وي او هغه نور پیکنگ څنګه پکار دی برانډینګ څنګه پکار دی او تاسو خپل فیلډ کې پروډکشن ټیکنالوژي کې منیجمنت نور څنګه پکار دی په دې باندې موږ هغه ته تفصیلی معلومات ورکړل.
یا ټریننګ ته د پیښور د بیلابیلو سیمو نه شاوخوا او یا زمینداران وربرل شوی ول چې ورته پنجاب او پښتونخوا نه ورغلي د زراعت پوهانو او ماهرانو ټریننګ ورکړو. دغلته ورغلي زمیندارانو د داسې قسمه ټریننګونو د غزولو غوښتنه وکړه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو دا
اوردونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی د دې وخت مهم خبرونه اورو. په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان جوبل شوي دي. ځایي خلک وایي چې جګړه اوس درېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د هب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړی پرون تر هغې سمدستي وروستو د درې ایم پی او د لاندې د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف وروستۍ مقدمه کې هم د هغه ضمانت منظور کړ. دا خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکو په د تخیلو کې په پوځي عملیاتو کې فوزی چارواکی وایي چې په دتخیلو کې وسلوالو د فوز په کاروان برید کړی دی چې په نتیجه کې یو فوزی وجل شوی او 15 جوبل دي. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغې یو ملګري ناپیژندل شوو وسلوالو تښتولي دي. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر وایي چې تر دې وړاندې ایران په تیر کال کې په بیلابیلو تورونو 53 افغانانو ته د 500 سزا ورکړې ده. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 68 کسان وژل شوي. دا د دې وخت خبرونه او سرزو اسلام آباد ته چرته چې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسګونو افغانان نیولي دي. د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال بیا د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ د همکار پر راپور کې اورو چې د یوې افغان کډوالې په غږ پیلي.
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزه ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریاله مینه اکبری ده وای په تیرو دو ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د انرسیار و نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړي وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تا بیا یې، او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دې هم بیا یې.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي د لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنځم به په مخام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي تر دا نیول شوي دي او حاجي کم ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. دا ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی وو او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس ایچ AALRADIO ولیکئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د تګ را تګ لپاره نویو شرطونو او نامنې دواړو خواو ته تجارتي هلې ځلې اغېزمنې کړي دي، نو بل خوا یې د خلکو ژوند جواک، کلتور او دود دستور هم زیانمن کړی دی. پر پوله د ویزې او پاسپورټ د شرطونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دغه کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي پوله خواوشا 2640 کیلومتر اوږده ده چې دواړو خواوو ته د پښتنو بیلابیلې قبیلې ژوند کوي. په دې اړه نور معلومات په دا راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان سره په اوږده پوله د ازغن تار لګولو لړۍ پیل کړه، او ورپسې د بارډر مینجمنټ د لاندې د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه عملي کړه. پاکستان وایي دا کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د لارو د ترل کېدو په اړه د باجوړ یو سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب وایي چې دا مهال د افغانستان سره په 1400 غټو لارو او کنډاونو کې 14 تړلې پرتې دي، او کاروباري او ولسی هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د ډیورنډ په کرخه باندې دواړو خواو ته تقریبا 1 کروڑ پښتانه دا میشت دي، نو دلته کې ازغن تارونه دا راخل شو 2500 کیلومتر، او دغې سره سره بے چې دلته دا شریک ولسونه پراته نو له دوی په منځ کې د تګ را تګ زمونږ د څېړنې مطابق تقریبا 315 لارې کنډونه وو. په دې کې بیا د 14 غټې لارې د تجارت لپاره د زمانو نه کارول شوي دي، او د بده مرغه نه د تیر 40 کاله نه، او بیا د 2014 نه پس د ازغن تارونه راخل شو. نو کوم چې 2-3 لارې 14 غټو لارې کو کې لاوي، نو هغه کې تقریبا 14 لارې په دوامداره توګه د 40 کاله نه تړل شوي.
د نوی نظام د عملی کېدو سره که یو خوا تجارتي هلې ځلې اغېزمنې شوې، نو بل خوا یې د سرحدي سیمو د ولسونو تاریخي او کلتوري مزل او دود دستور ته هم زیان ورساوه. په وزیرستان کې لیکوال او څېړنکار احسان داوړ وایي چې یو وخت و چې د خپلو ملګرو سره به خوست ته د سیل لپاره تلو، او د هغه ځای خلکو به دلته په کاروباري، ادبي او سماجي هلو ځلو کې برخه اخیسته.
زمونږ د یادو ډېر زمونږ د علاقې خلک چې وي د افغانستان تجارت په دوی چې د روزګار بای وو، هغه پیشه بای وو. د قبایلي علاقې بازارونه به اکثره د افغانستان په هغه باندې آباد وي. مونږ خپل د میرانشانه به ملګرو وویل چې یاره نن خوست ته زو او هلته چکر لګو، نو په خوست کې به مونږ چکر لګو، ماښام مازدیګر ته به بیا خپلو کورونو ته راغلو. روډ هم کچاو، خدا دې چې امن او امان وو. ډېر د زندګۍ ضرورت چې دي دا به هم ډېر زیات په ارزان نرخونو باندې خلکو ته ملاوېدل.
په پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط خلاف د چمن، خیبر او وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه شوي، او غوښتنه کیږي چې د پولیس سره نږدو خلکو د تګ را تګ او کاروبار لپاره دې دغه شرطونه لري یا آسان کړل شي. حکومت تر اوسه په دغه اړه سګام نه دی پورته کړی. د کوټې د بلوچستان پوهنتون استاد او شنونکي ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په مقامی خلکو دومره بندیزونه برتانوي حکومت هم نو عملی کړي، او دا به په راتلونکو وختونو کې د خلکو ژوند نور هم ستونزمن کړي.
په سویلي پښتونخوا چې کوم وګورو، مطلب د چمن لارې یا د کمردین او د بادینی لارې چې کوم دلته کومونه یا قبیلې پرتې دي، د دوغو ترمنځ د تعامل او تګ راتګ همدغه رنګه نارمل و لکه څنګه چې پخوا وو. د زده کړو، د تعلیم او د روغتیا لپاره د کوټې ښار ته افغانستان څخه، خصوصا د کندهار و د هلمند و د دغو سیمو ولسونه چې دي دغه راتلل.
د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په پوله د میشتو خلکو لپاره د کاروبار او ټولنیزو هلو ځلو لپاره اسانتیاوې ورکول کیږي، او تر اوسه د پاکستان او افغانستان په پوله هم ځایي خلکو د دغه رقم اسانتیاوونه ګټه پورته کوله، خو اوس دا هر څه بدل شوي دي. د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې د دواړو ریاستونو ذمواري ده چې د اولس ستونزو ته پام وکړي، او خپلې مسلې د خبرو اترو او کاروبار ته په وده ورکولو سره هواري کړي.
که دو درې لارې دي، نو په هغې پاسپورټونه او ویزې او تګ راتګونه دومره مشکل کړلی شو چې د دې په نتیجه کې دلته د سیمه ییز تجارت د ولسونو او دا غی سره در ریاستونو پمینس کی چکم پلو ساتی چی دارتونو دا تقریبا خاتمی ترسیده لیدی بیدل تا دولستونو مینس کی تک را تک مره جوانده ترون چکم دیده دا منزلاری زنگلی زمکی ورشوگانی دیری جماعتونو دیو بل اخوادی خواب پایدی شو او تک را تک دا تقریبا تا مستقل توگبانی ختم شویده بدمنی پنامه دا هر چو شو بدمنی نن هم جاری دا وصلوالو تک را تک هر طرف نن هم ازاد دی و سیر با سیر اولسونو دا بند کرلیشو
د پاکستان حکومت تور پورې کوي چې وسلواله ډلې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کمبل هیواد پر ضد وکاري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالاتو پر ځای کولو لپاره د پولې دواړو غاړو ته مذاکرات کول غواړي خو له وسلوالو طالبانو سره خبرې نه کوي. حکومتي ویان بیرسټر صاحب په بیان کې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې وفاقي حکومت ته وړاندیزونه هم لیږلي دي خو وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. نور معلومات زموږ د همکار شبیر احمد جان په راپور کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت بیان بیرسٹر محمد علی سیف لخوا د جنوري په دیرشمه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا کې امن او امان ستونزه ده او د غلطه کې امن پر ځای کول د دوی د حکومت ذمہواری ده. وایي د لپاره وړاندیزونه مرکزی حکومت ته لیږدولي چې افغانستان سره د مذاکراتو عمل پیل کړي. خو نوموړي خپل بیان کې په ډاګه کړی چې خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نه کوي او دې کې به د دواړو غاړو سیاسي مذهبي او قبایلي مشران شامل وي. خو بیا شنن کې وایي چې پاکستان تحریک انصاف تیر وختونو کې د طالب سوالو سره د خبرو او د دوی د بیا آبادکاری په حق کې وو. نو ول دوی اوس دوی سره مذاکرات نه پشاشي وی دي. په خبر کې خبريال او شرون کې محمود جان بابر وای
صوبي حکومت ته یو خدای مشکلات ته چې هغه پیسې هم ورته نه ملاوي چې د ضلع چې کوم شامل شوی دي په صوبه کې نو د او چلیږي نو دوی غواړي چې په ستریکه باندې دي او خلکو خپل سروزګار وغیرہ روان شي او هغه مشکلات چې کوم د دواړو طرفو د قبایلو د تجارت پر منځ کې راغلي دي حکومت دا هم غواړي داسې کارونه د لاس نه چې هغه دا یوازې نشي کولی. زما خپل خیال دا دی چې دی کې خو بیا داسې په کار ده چې دوی ته د دهشتګردي او د طالبانو دا خبرې وغیره د دېنه وباسي نو دوی ته هغه وویستې. دوی اوس وایي چې اوس هغه کارونه چې کوم زموږ په وس کې نه دي د هغې نه علاوه چې کوم داسې کارونه چې کوم کولی شو هغې ته د لاس واچو دې معامله باندې به وفاقي حکومت هم کېدای شي چې دوی سره پکې ملاتړ وکړي.
د مومندو ضلع ملک زیارت ګل اتمرخیل چې وړاندې هم امن مذاکراتو کې برخه اخیستي او قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کولو کې خپلې هلې ځلې تېر څو لسیزو راسه کوي. په دې باب لوایي چې باید مذاکرات وشي او وسلوال دې سلامي شي او د عامو وګړو په شان دې دلته ژوند تېروي. خوایي د دوی د جنگ کولو یا د بریدونو هیڅ جواز نه جوړیږي.
زمونږ د قوم او د وطن او د قبیلې خلک دي خو هغه د بل د واک دي او پردي مزدوران دي هغه سره خبرې نشي کېدلی. مالک معلوم نه دی چې سره خبره وکړي هغه مالک مني نه چې دا زمونږ خلک دي. زمونږ دا امید و چې افغانستان کې اسلامي حکومت راغی او د طالبانو حکومت راغی او نور د ټي ټي پی د پاتې کېدو د جنگېدو هیڅ جواز نشته.
نوموړی زیاتوي چې دواړو هیوادونو لا پکار دی چې په پوله بندیزونه ختم کړي او آزاد تجارت او تګ راتګ اجازه ورکړي. واشنگټن پوسټ اور سپانه سره په پاکستان کې کارګون کې خبريال او شرون کې حق نواز وایي حکومت نه ښکارا تګلارې خپلول پکار دي ځکه چې د بیرسټر صاحب په دې بیان کې هم ښکارا خبره نه ده شوې.
وایي حکومت چې کوم ویان دی هغه دا وایي چې دا به د وسلوالو سره نه وي. چې دا د وسلوالو سره نه وي نو دا به د چا سره وي؟ او بل هسې هم د دې پالیسي د عمران خان یا د هغه د ګوند دغه د چیرې ایون پاکستاني چې کوم طالبان یا وسلوالې ډلې دي دا د خبرو اترو د لارې وشي. یو خوا خو دې دا وایي چې مونږ خبرې اترې وکړو بل اړخته وایي چې وسلوالو سره خبرې نه کوو. چیرې د خبرو اترو د لارې افغانستان سره مونږ چې څومره هسې مونږ کړي دي او د هغې څه نتیجه نه دروتې. نو زما په خیال باندې لومبې خو په کور ناسته په کار ده په صوبه کې چې کوم ګوندونه دي یا کوم قبایل دي ټول یوه داسې جرګه چې هغه یو فیصله وکړي او د هغې دی سلاره مخیتر او باسی او ال تکه دا افغان طالبانو سره پاغه باندې خبره تری وشي لمبه خدای چې په خبر او اسلام آباد په یو باندې باندې شي
دا خبر پښتونخوا حکومت بیان برستر سیف خپل بیان کې ویلي چې وفاقي حکومت د منځوري ورسته به وفد افغانستان ته لیکدول شي چې پکې به د دوانو غاړو قبایلی مشران علاوه مذهبي او سیاسي مشران هم شامل وي او وايي مقصد یې په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې امن پر ځای کول دي او وايي خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واورئ او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشئ. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
خوست د مرکز اړوند د غازی آباد اوسیدونکو دوی لپاره د پاکو اوبو او برېښنا د برابرولو همدارنګ د سکولونو او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاته کړې ده سره له دې چې ښار ته په نږدې سیمه کې اوسیږي خو په خپل کلي او علاقه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکي چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکي محمد حنیف مشال راډیو ته وویل مهم اړتیاوې د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاوو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
موږ ته په دې سیمه کې تقریبا پیړیو پیړیو دلته چې څومره خلکو زندگی کړې تر اوسه پورې بېخي کار نه درته سوې بېخي په صفر کې وو. نو اوس که کوم لږ لږ کار کېږي دینه موږ منندو یو باید موږ سره ډېره خو همکاري وسي. نو مکتب لري او نو کلینیک لري. مکتب دې ته باید ودانۍ جوړه شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څنګه هم هغه شخصي مکتوبونه دوه درېسته خو خلک هم غریب دي د پسونه نشي پرې کولی باید موږ مکتب باندې ډېر غور وسي مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکي یاد سیمې ته د غزیدلي سړک د رغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلي خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
ستونزې مې داسې ستونزې درته وښودلې لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه ده مرکز ته هغه صبرو دی یو لور ته یو لور ته دا مټې ورسېدي موږ مټې کمې دي د برک دا منې دي خدای دې وکړي چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسې ګاډ واډ ده هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده موږ هلته یو جنریټر لرلو دا اوبه موږ پورته جګه وخړو اوبه وایم انتقاپې دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منجکیا راته خړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره یې ښځې او ماشومان له لرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړې او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کوی ګانجې اوبه وچه سوې دي باجې باجې ټولې ترشې دي داسې موږ د خوراک اوبه نه لرو دومره لرې لرې راوړو سر موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم زموږ دپاره وکړي د اوبو بېخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړکې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي دا خو موږ مسؤلیت دی همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې انشاءالله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته وزارتونو ته ورسوي.
د خوست د مرکز اړوند د لرې پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکي داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال د خبر مرکزی څنګه یې د راپور تر مخه ایران تر څو گزارونو ورستو تربل هر وخت کمزوري او ځانمن شوی دی. ایران له لسیزو راهیسې د امریکا او اسرائیلو پر ضد د خپلو نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی، خو تیر کال کې د ایران سیمه ییز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نامه یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه دې حالاتو ته راورسېد، د خبر مهم ټکی د ګل آیاس پراپور کې.
Iran spent decades building up his so-called
Iran da mazahmat mehwar pa jorawalo ki lasizi tirikli da niyabati aw sharikano da para kha shabaka da America aw pa zangali toga da Israel do mukhalifat la para da Iran pa strategy ki muhim role lobawi da Iran ta hum ijaza warkawi che patol manzali khatis ki khpal nafuz wa karawi ko pa nur la sawa nah abiyam kal ki islami jamhuriyat ta tar rasido ra pa de kho pa rustiyo ki da gamadar ta zyan rasidali aw zyan pazira halat ki patishwi de numung sang hal ta warasido razi che lumde da mazahmat da madar pa ara غږیګو. په 2023 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکار کېدو؟ په 1972 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت و چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیولا. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتی چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. ښاغلی عزیزی، په هغه وخت کې د ایران دننه مزاج څنګه و؟
تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی، بله دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بله دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکی پلوه تر ټولو با صلاحیت تر هغه ډله بللی و. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله و. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1970 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړ شوی و. په ان وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. ښاغلی عزیزی، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی و او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو سول. خلق له جنگ څخه ستړي سول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی و. تهران په 2001 کال کې د غزې په تړنګ کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ. او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنې دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي، خو کچا ایران په عراق کې نفوذ لرلی. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شو چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې یې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریه د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغه ستا ورغه. خغلی عزیزی، سوریا د ایران د سیمایز پالیسۍ لپاره سمره مهمه و. تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکنی اړیکه نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکورېدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړنۍ وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکو توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
increasingly working to cement its presence in Syria.
دا محور بل مهم غړې د یمن حوثي یاغیان دي. دا یو شیعه غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې راڅرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتیدونکي مذهبي نفوذ په ځواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل، خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکي حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 2200 کسان یې وژل او 2150 یې یرغمال کړ. په ځواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځایي چارواکو په وینا له 6000 څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړي توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شو. د اسرائیلو غبرګون سخت و. دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او دای سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لاریون شوي دي. یو له لویو لاریونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لاریون وو چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزي، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ییزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډېر څرګند و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیاتې کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر د خپل قوت یا طاقت ښودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2023 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمه ییزې ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دې خبرو ته تقویت ورکړ او په ځانګړي توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالي مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریا یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقاومت له مدار سره نخلوونکي زنځیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به ووایم له یوې خوا هغه پالیسۍ چې دوی یې له وړاندې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم، دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمې، د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره، چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورني خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمه ییزه شبکه بیا جوړه کړي او شایي یوه نوې لاره غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول باثباته حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دی.
And the other option, بل انتخاب
بل انتخاب به پیښ شي. زه به ووایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لا قوي په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.